السلام علیکم وخت په افغانستان کې لږ مې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږک له ازادي رادیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خبرونې په دوی منیمای کې تاندې څنګه او د نیمې نړۍ د ښځو په اړه باندې پروګرام اوري خو لومړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړې ده. په مهمو راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر نن په بلخ کې دی، د بلخ له ولایتي شورا غړیو سره یې کتلي او همدارز به د 209 شاهین قلي اردو ته هم نن د ورځې په اوږدو کې ورزي او له پوځیانو سره به لیدنه کوي. افغان ولسمشر تېره ورځ بلخ ته ولاړه او له سرپرست والي او ځینو چارواکو سره یې بېګا شپه خبرې وکړې. په دې اړه مفصل معلومات درکو او همدارز به نور مطالب هم درته خپاره کړو. د اقینی بندر د اهمیت په اړه باندې یو ګرده میز واوره. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبه در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په ننګرهار کې د داعش دیرش غړي وژل شوي. ملګري ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي. او د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه په بلخ کې له چارواکو سره پر سیاسي حالاتو خبرې کوي. ښاغلی غنی بیګا هم په بلخ کې له یو شمېر چارواکو سره کتلی دی. مخکې داسې ګڼل شوی و چې ښاغلی غنی به بلخ ته په خپل سفر کې عطا محمد نور د دې ولایت د والی په توګه معرفي کړي. خو د ښاغلی غنی ویندوی محمد هارون چخانسوري په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې په دې سفر کې داسې پریکړې ته ځای نه دی ورکړ شوی. چخانسوري بلخ ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه وویل:
هدف یې سفر مشخصا
د دغه سفر هدف مشخصا بدلونونه نه دي. دا د محلي ادارو د کار ارزونې لپاره د ولسمشر د سفرونو د لړۍ برخه ده. په بلخ کې ښه کار شوی دی او دا ستایلو دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې له خبریالانو سره له خبرو ډډه کړې ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش دیرش وسلوال وژل شوي. د دغه ولایت د پولیسو ویندوی حضرت حسین مشرقیوال پرون رسنیو ته وویل د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حملو کې وژل شوی. په اندیحل کې چارواکي وایي چې په زابل کې 4 سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بېکوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. د رپورټ په حواله افغانستان ته له پاکستانه هم د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ د چټکتیا په حال کې ده. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې څه باندې 6.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي سږ کال د جګړې له امله 10% بېکوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلي روسیه او ناټو په افغانستان کې هیڅ ډول همکاري نه لري. نوموړي پرون دوشنبه ترتاس خبري اژانس ته وویل ناټو د همکارۍ ټولې لارې او پروژې بندې کړي چې د دواړو خواوو ګډو ګټو او امنیت ته مهمې ګڼل کېدې. د دغه روسي چارواکي په وینا دا په افغانستان کې له وضعیت سره چې د خرابېدو په حال کې دی مخامخ تړاو لري او داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ناټو به خپل لیدلوری بدل کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.15 افغانۍ پوله، یو اروپای یورو 1.80 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاوند 2.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.15 افغانۍ پوله، زریرانی تومان 1.15 افغانۍ پوله او زر پاکستاني کلدارې 6.15 افغانۍ. د د سوری حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. په دې ډول د حلب ښار ختیځ په دو برخو وشل شو او زرګونه کسان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د سخاورور، حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارن ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی د راپور تایید کړی او ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېمه برخه سیمې بایللې دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو لپاره تر ټولو ستره ماته ده. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټرو په گزارونو په خلکو باندې ورستۍ حمله د یوې تروریستي قضیې په سیر څرل شوې ده. د اوهایو د کولمبوس ښار د پولیسو مشر کیم جوکیس ویل چې د قضیې ته چې پرون شوې د یوې ممکنه تروریستي حملې په سیر قتل شوې چې پکې یولس کسان ټپیان شوي دي. حمله کوونکی اتلس کلن سومالیایي محصل عبدالرزاق علي ارتان پیژندل شوی چې د امریکا د دایمي اوسېدو اجازه یې هم درلوده. هغه لومړی په موټرو باندې د اوهایو ایالت په دولتي پوهنتون کې خلک وهلي او له موټرو له کوزېدو سره سمې په چړو هم ورونه کړې. د پوهنتون یو امنیتي کس حمله کوونکی علي ارتان بیرته په ډزو وژلی. سپینې ماڼۍ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. په دې ایالتونو کې زیاتې رایې د ډیموکراتانو کاندید هیلری کلنټن ګټلې وې. ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې په ورجینیا، نیو همشیر او کالیفورنیا کې د ټاکنو په ورځ زیاته درغلي شوې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی جاش ارنس پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل
دا واقعیت لري چې هیڅ داسې شواهد نشته چې دا ادعا به ثابت کړي.
ډونالډ ټرمپ د نومبر په اتمه په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلې په اړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره اسناد نه دي وړاندې کړي. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پرون دوشنبه د دې هیواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درناوي وروستي مراسم ترسره کړل. د کاسترو د جسد ایری په ځنګړي منګي کې د هوانا ښار د انقلاب پر سلور لاري کې حقو خلکو ته خیوي چې د کیوبا د انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلی و. له کاسترو سره د مخخي مراسم پرون پیل شوي او نن به هم دوام وکړي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران په نن د دې مراسمو په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي، خو روسیې ویلي چې ولسمشر پوتین د ورتګ پلان نه لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجا صاحبي وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې ورچې افغان ولسمشر نن په بلخ کې د بلخ د ولایتي شورا له چارواکو سره نن خبرې کړې دي او ځینې مهم مسایل له هغې ډلې د سرپرستۍ د سیستم د پای ته رسولو په اړه باندې هم څرګندونې کړې دي. دا هم اورئ چې په کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د جګړو له امله د بېکوره شویو شمیر د ملګرو ملتونو د رپورټ په نسبت کم بولي.
یو څه توپیر شته په دغه امار ارقامو کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا.
په روزګان کې د شفق دوه په نوم عملیات پیل شوي چې چارواکي د پرمختګونو خبرې کوي.
د شپک دو په د پلان مطابق موږ عملیات روان کړي دي چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي چې ډېر موفق دي د ډېر رسېدلي یو.
دوونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. وخت په افغانستان کې لس بجې او نهه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ژر به په بلخ کې د سرپرستۍ سیستم پای ته رسوي. دا خبره د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې ولسمشر نن له هغوی سره په لیدنه کې دا موضوع یاده کړه. افغان ولسمشر له تېرې ورځې راهیسې په بلخ کې دی. نن هم ځینو ځایونو ته ورځي. له هغې ډلې به له 209 شاهین قل اردو هم لیدنه کوي. همدا شېبه سره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن بزای له بلخ د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. حبیب زای صاحب ستړي مشه بخیر راغله ولسمشر نن څه پروګرام لري لکوم او چارواکو سره خبرې کړې دي او لدی ورسته به کوم زینو ته ورزي
مننه سره زای صاحب لدی ورسته چې ولسمشر غنی تیر ورس د افغانستان او ترکمنستان ته ارمانس ته یو اورګاډي پټلې پرانستله ورسله هغه بلخ ولایت ته راستون شو او دلته د بلخ ولایت له محلي چارواکو سره کتنه وکړه د دې څنګه هغه د بلخ ولایت د مدني فعالانو د ښځو په برخه کې د ښځو د حقوقو فعالانو لسپینګرو مشر سره خبرې اترې درلودې د بلخ ولایتي شورا سره هم خبرې ترسره کړې او نن د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید لازیرادو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی دلته دوی ته تعهد ورکړی چې په بلخ ولایت کې به یو لوی محبس زندانیانو ته جوړ کړي ځکه په بلخ ولایت کې د زندانیانو لپاره یو کوچنی محبس چې هغه په مرکز د ولایت کې دی او دې هم ډېر زیات تهدیدات رامنځته کړي د دې تر څنګ ولسمشر تعهد کړی چې د امو روټ سواحل به تحکیم کړي او تر څنګ به یې د بلخ ولایت د کوټې باغ د فابریکې سیستم ډېر مجهز کړي او همدارنګه د تعهد کړی دی چې ډېر ژر به په شمازون کې د وسوال د پوز د هڅولو په نتیجه کې امنیت تامین کړي خو څو شپې وړاندې ما د ولسمشر لویان هارون چخاسوري سره خبرې درلودې د هم په دې ټینګار درلود چې ولسمشر تاکید په دې کړی تر څو ملي والی هیڅ شی او د خلکو سره د خلکو د همکارۍ تر څنګ افغان ملي وسوال پوز په تجهیز او دوی وکولی شي تر څو د وسوالو پټنځایونه په شمالي ولایتونو کې لمنځوي شي او په ټول هېواد کې به دوی پرې هڅه کوي تر څو امنیت تامین کړي ښاغلی چخاسوري په دې اړه وویل او د دې تر څنګ ښاغلی ولسمشر نن هم د مسلمان هم شاین کول اردو ته وایي چې او حتی د هوایی پاوز سره ګوري او د هوایي د لاس زیات د تشخیص په اړه خبرې ترسره کوي
حبیب زاسب د بلخ دولتي شورا د مننه له تاسو نه چې توضیحات مو راکړل یو څه بل چې د بلخ دولتي شورا د چارواکو سرګندونې مو له په دې اړه باندې نور وضاحت هم ضرورت شته یعنی نور څه نه دی ویل شوی چې د سرپرستی سیستم به څنګه پاتې رسوي نه دی مخکې خو ویل شوی چې د سرپرستی په اړه باندې به جدي تصمیم نه وي په دغه سفر کې
په دغه سفر کې تیر ورځ هم د ولسمشر لویان د ښاغلي چخانسلي څخه خبرې درلودې رد کړله چې په بلخ ولایت کې به د سرپرستی سیستم په اړه دلته خبرې ترسره شي خو ولسمشر د ولایتي شورا د غړو سره د په خبرو کې د تعهد کړی چې ډېر ژر به کله چې دی کابل ته ستون شي ځکه په بلخ ولایت کې ټول سیستم سرپرستی دی د بلخ ځینې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي د بلخ معاونیت د سرپرست لخوا اداره کېږي د بلخ مقام هم د سرپرست لخوا اداره کېږي د تعهد کړی چې ډېر ژر به د سیستم له منځه ویسي او تر دې دمخه ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ولسمشر غني به عطا محمد نور رسما په دې سفر کې د بلخ ولایت د والي په توګه معرفي کړي خو تر دمه دا کار نه دی ترسره شوی او د ولسمشر ویان هم وویل چې احتمالا په دې مورد به بحث وشي خو اوس ولسمشر په دې ټینګار کړی چې دی به کله کابل ته ستون شي او هلته به
مننه یو څه کلان راته وای چې په بلخ کې په خصوصا په مزار شریف کې په مزار شریف ښار کې وسنۍ وضعیت څنګه ده او د ولسمشر په ورتک سره به اتمن امنیتي وضعیت امنیت نور هم ټینګ شوی وي څنګه
او ډیر ښه پوښتنه لا دوره سره په دې خوا په مزار شریف کې از ته لري ته او طلبان هو ته مسجد جاته غددل لارې د امنیت ځواکونو لخوا د خلکو پر مخ البته د ټرافیک پر مخ تړلې دي او خلک پیاده رفتمات کوي او کوم زړی فزي زړه کسان او هغه کسان چې فزیکی ورته ډیر کم د واقعا نسو سره مخ دي دوی شکایت هم تیر ورځ درلود او نن هم ولدي سره خبرې درلودې چې وایي چې د ولسمشر سفر دوی ولا ډیر لسو سره مخ دي او تر څنګه روختون د روضه شریف شیلاس تپوتې چاته موټرونو ورتک ته اجازه نه ورکړي او خلک لسو سره مخ
ولسمشر بنن خپل سفر پای ته رسوي کڅنګ دوی څه نه دی ویلی تر اوسه
دوی ویل چې ولسمشر بالله هم خپل سفر ته تر غرمې وروسته ادامه ورکړي. دا دی وروسته چې د 209 شاین کلودله چارواکو سره وکړه بیرته به مزار شریف ته راستون شي او دلته به لازم چارواکو سره هم وګوري او احتمال شته چې له خلکو سره هم وګوري.
زیاته مننه کوم مجیب حبیب زیج په بلخ کې زموږ خبریالو د ولسمشر د سفر په اړه باندې موږ ته مفصل جزئیات راکړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بېکوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. خو فرشتي جلالزی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د رپورټ په اړه څه نظر لري.
مینه وخت هغه د نړیوالو ادارو د خوانه چې کوم شمیرې وړاندې کیږي، زه فکر کوم په هغه کې ستونزه دا ده چې کله چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ یو شمېرې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ځي، دوی بیا هغه نه محاسبه کوي. مثلا هغه امارو ارقام چې موږ سره دي د بې ځایه شوو کورنیو په اړه، له 4.5 لک څخه ډېر کسان دننه په هېواد کې په دغه روان کال کې بې ځایه شوي. په مجموع کې له 1 میلیون څخه ډېر کسان له 1315 کلونو راهیسې بې ځایه شوي. نو په دې وروستیو کې چې زموږ کوم هېوادوال بې ځایه شول، مثلا د کندوز ولایت څخه، کندوز چې کله طالبانو هلته برید وکړ، د طالبانو له برید وروسته بېرته هلته امنیت ښه شو، زمون یو شمېر هېوادوال بېرته خپلو اصلي سیمو ته لاړل. په همدې ډول په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم، یعنی د دغو بې ځایه شوو له ډلې څخه 1.5 سلنه بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. ښایي دغه یو څه توپیر چې شته په دغه امارو ارقامو کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا، هغه توپیر به هم په همدې کې چې موږ بیا هغه کسان چې بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي هغه مو محاسبه کړي، او ښایي د دې دوکانه دغه امارو ارقام نه وي محاسبه شوي. هغوی 15 لکه ښایي موږ وایو چې نه، 4.5 لک څخه ډېر کسان بې ځایه شوي.
میخیل صاحب، دغه کسان چې بې ځایه سوي دي، دوی د حکومت دوی سره څه کومک کوي؟ یعنی څه پروګرامونه د دوی لپاره لري؟
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري، او موږ داسې کوم بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرسته وکړو. موږ له 1300 میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي لپاره د بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه UNHCR، WFP او نور ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شو کورنیو سره د ژمي لپاره مرستې وکړو.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره سوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې د پاکستان د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده. د نن په هیواد کې 1 میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال په پیل څخه تر اوسه پورې لږ شپږ لک څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون کسان هیواد ته راستانه شوي. 1 میلیون دا 1 میلیون هم د نن په هیواد کې بې ځایه شوي. نو دوی لپاره کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا ده.
اوس هم ورزو البته مخکې دی چې بلې موضوع ته ورسو، باید ووایو چې دغه مرکه د ازادي راډیو خبریالې فرشتي جلالزی د کډوالو راستنېدونکو چارو له وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره د هغه رپورټ په خاطر کړی و چې پرون ملګرو ملتونو خپور کو، او ویل چې شاوخوا 15 لک کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شفق دوه پنوم عملیات په اوروزګان کې د پاموړ پرمختګ کړه. دغه خبره د اوروزګان امنی قومندان ولی جان سرحدي د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې په دوه عملیاتو کې تر اوسه پورې 40 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور هم ټپیان دي. نور جزئیات د شریف الله شرافت په دغه راپور کې.
د ورزګان ولایت امنیه کمانډان ملپاسوال ول جان سره حدید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې د شپک دوه په نوم عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې شل وسرول طالبان وجلسوي او اتلس نور ټپیان دي. د خبره د مرکز ترنکوټ اړوند سپیدخار سیمه حمله وسرول طالبان څخه نیول ده. نوموړي وایي د ورزګان ولایت په چوره دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ کې هم عملیات پیل کړي چې هلته هم یو شمېر سیمې له وسرول طالبان څخه نیولې دي. شاغلی سرحدی
د شپک دوه د پلان مطابق موږ عملیات روان کړی دي چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي چې ډېر موفق دي. د ډېر رسیدلی یو د خاک سپید په نامه یو منطقه ده چې هغه مې نیولې ده. اوس هم هلته زموږ پولیس ځای پر ځای دي. ورته شته ستاور لرو هم بل ځای په چوری ولسوالۍ کې.
سرحدي وایي د دغه عملیاتو پر مهال 28 کړي ماینونه هم شانډه او خونڅه کړي دي چې وسلوال طالبانو د عامو خلکو د کورونو مخې ته شخ کړي وه. خو وسلوال طالبان لا تر اوسه د راوښتو مرګ ژوبلې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د مسلینو په خبره د شپک دوه په نوم عملیات د هیواد په شمېر نورو نامنه ولایتونو کې هم پیل شوي دي چې د راپورونو له مخې ګټه ورتمام شوي دي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت یو شمېر هغه ملکي کسان چې تل به یې له دولت څخه د عملیاتو د پیل غوښتنې کولې د عملیات په پیلېدو خوښ دي او وایي چې دوی ملاتړې دي. تاوز محمدي چې د ارزګان ولایت مرکز سرنکوټ اړوند د تلانی د کریم ملک دی وایي چې تلانی سیمه یې له تېرې درې میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو کمربند ګرځېدلې ده او دولت تر اوسه په همدغه سیمه کې عملیات نه دي ترسره کړي.
موږ دغه غواړو چې زموږ سره یو عملیات وسي، زموږ خلک وسایي، زموږ خلک په ډېرو غټو غټو مشکلاتو اخته دي. موږ دغه غواړو د دولت څخه چې یو دغه ته دغه دولت خو د خلص ته یو قناعت باید ورکړي په کلکه د خپل حکومت ملاتړ اعلانې بیا وسلوال ته کله دامن کې په لاس ورکړي.
خلک ډېر ستړي او ستومانه دي. د ستړي د ستومانۍ سره دولت په څه وخت کې د عملیات مخته وي؟ کمربند یې شاته کې چې د مسلمانانو د غریبانو داسې د خپلو په کورو کې په خپلو بډستنو کې آرامه شپه تېره کړي. زموږ توقع دا ده د دولت څخه چې ژر تر ژره د شپک په نامه دي عملیات اعلان کړي دي. ولسوالۍ خو پرېږده، هله سخت ادارې خو پرېږده، د خلکو د مشکلاتو به ځان خبر کړي که نه چې خبرولی د خلکو ته دي. دا ووایي چې مړه خو به شي اکلن درې میاشتې کېږي د خلک په یخ هوا او د لوږې په بډستن کې شپه تېروي.
د مسولین په خبرو ورزګان ولایت له تېرې درې میاشتې راهیسې د وسلوال طالبانو تر کلکې ماسیرې لاندې دي چې لا اوس هم وسلوال طالبان د مرکز ترنکوټ ښار ته په یو کیلومتري کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
پاکینه بندر کې پرون د ریل پټلۍ د افغان ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. دغه چې دا ریل پټلۍ د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، څومره د افغانستان سوداګري ورسره رونق پیدا کوي، په همدې اړه اجمل تورمان یو لنډ بحث جوړ کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې خبرې نن د ترکمنستان اقینې ترمنځ د وسپنې پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانیستل شوه. په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی ښاغلی فرهاد صدیقی او د اقتصادي چارو کارپو سید قیاس سیدی. میمونه عزیز، خوش آمدید. نخست آقای صدیقی، از شما میپرسیم که تتای رای ترکمنستان و اقینه از لحاظ اقتصادی چی ارزش
های خود داره برای افغانستان؟ این خط آهن که امروز به افغانستان وصل شد از لحاظ اقتصادی بر مردم افغانستان، بر سرمایه گذارا یک سهولت ایجاد کرد که همگی بر افغانستان امیدواری پیدا میکنند. از کشورهای بیرون، از داخل کشور، خارج کشور میان سرمایه گذاری میکنند در افغانستان. و یک چیز مهم برای ما است که ما تا به حال در قید و در انحصار یک کشور بودیم که مواد از او طرف می آمد و ترانسپورت همه مربوط اونا بود. الحمدلله به این چند جایی که شده و خط آهنی که از چین آمد و خط آهنی که حال ما شاهدش هستیم که امروز افتتاح شد، اینا بالای اقتصاد افغانستان بسیار تاثیرگذار است و قیمت ها پایین کاهش پیدا میکنه و در انتقال ترانسپورتی و قیمت ها هم پایین میه. و در یک موضوع دیگه که مهم برای ما ارزنده ای است که افغانستان را پیدا میکنه به کشورهای اروپایی. ما میتونیم که اینجا فابریکات و بعضی کارهای دیگه را تولیدات خوب داشته باشیم و کالاهای ما را بفرستیم بر اروپا و بر آسیای میانه. این یک سهولت بزرگ برای مردم افغانستان شد.
خغل سیدی، په سیمه که در افغانستان در اهمیت پاره د دغه ریل پټلۍ یا د وسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره څومره نور هم مهم شو، د اهمیت وړ شو د سیمې هیوادونو ته افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درون میلمه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پر ځای پوښتنه مو وکړه، تاسو ته معلومه ده چې د یو هیواد اقتصاد په روس کې تر ټولو مهم شی چې د ترانسپورت دی، سرکونه دي، او اوس وخت کې تر ټولو ارزان ترین ترانسپورت یا ریل دی، چې ریل ډیر په اسانه او په ډیر کم وخت کې په ډیر عجله ډیر څه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، چې خصوصا د هغه افغانستان تازه میوې وجات زیات تولیدي او لري، نو دا زر سری الفساد هم دي، نو دا زر یو ځای ته رسولی شي. او بل خبره ده چې افغانستان چې په خا څومره مهم وو او ساغه سي مهم نو ځکه نو چې په خا ترانسپورت اسو کچرو د ابریشم لار ده، د لاجوار دولار ده، بدخشان لاجوار ده، مثلا د چین او دا شي نه وچی د همدې له طریقه بدات له دغه ته اروپای هیوادونو ته بدله. خو بیا ورسته بحری لارې شوي، کشته شوي، مثلا اوئی کارګوګان شوي، له بعد مرغه چې افغانستان د داخلي او د بهرنیو دښمنانو د لاسوهنو لامل او یو شمیره خلک چې د هیواد سره فطرتن دښمنی لري، د تشخړې جنجالونو بهرنی شبکو دلته جګړه رامنځته کړه. افغانستان په دغه سری بهر کې چې نور نړۍ مخته لاړل، افغانستان خصوصا په دې دریو څلور لسیزو کې افغانستان جنگو، دلته په دې برخه کې کارونه شو چې دلته ریل پټلۍ وسی، دلته ترانسپورت وسی، وای کارګو دا شي نه. نو دغه یو د خوشحالۍ ورځ چې موږ د پرادنن دغه د چې افغانستان اوس د سیمې هیوادونو له هغه منحوس انحصار ووته چې مخکې به هغوی د دغه انحصار چې افغانان ورته احتیاج و چې ایران څخه پاکستان کول، هغوی به په موږ باندې له دې اقتصادي بندیزونه سیاسي ستونزه به درلوده، موږ باندې سیاسي اقتصادي بندیزونه لګول، په زموږ پر سوداګرو ترانسپورټرانو به ډیمرج راته سل مشکلات پورته راتله. نو په دغه باندې اوس افغانستان له حالت اوزی چې د گاونډینو له انحصار اوزی، او بل ډیر مهمه ده چې اوس د نړۍ سیاستونه په اقتصادي منافعو څرخي. اوس مونږ گاونډیان کچېری پوي شي په دې او د درک یو ان شاء الله نور به عمل هم درکې چې د افغانستان په امنیت کې زمونږ ګټي دي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو لاره مو د اقینی بندر د اهمیت او نور اقتصادي ګټو په اړه باندې یو ګردای میس چې پکې د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون غړی فرحت صدیقی او د اقتصادي چارو کارپو سید قیاس سعیدی او اوریده، دوی ټینګار کوي چې افغانستان بلدی وروسته د ګاونډي هیوادونو له انحصار وځي او په خپلواک توګه باندې په اقتصادي چارو کې پرمختګ کوي. همدارزي د اقینی بندر افتتاح او لدی لاري د سوداګریزو مالونو انتقال او راوړل د افغان سوداګرو افغانانو لپاره ډیر د ګټي وړ اقدام او وباله. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پوری خپل مطالب د اقینی بندر په افتتاح باندې لیکلي دي. اجمل تورمن د کابل نننی چاپ مطبوعات کتلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ترکمنستان اقینی د وسپنې پټلۍ د پرانیستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د وسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او ترکمنستان نښلیدل د لاجوردو پروژې مهمه برخه ده. په مطلب کې راغلي، د لاجوردو تاریخي لار د ورېښمو د لرغوني لارې هغه پخوانی مسیر و چې افغانستان یې د منځنۍ اسیا له لارې له اروپا سره نښلولی و. په مطلب کې راغلي، که څه هم د دې پروژې مهم شریکان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او جورجیا یا گرجستان دي، خو ترکیه هم لیوالتیا لري چې په دې پروژو کې ورګړ شي. د مطلب لیکوال لیکلي، د غلار به لوی خو د ورېخمو د لرغونی لارې په خوانی ترانزیتی مسیر یو ځل بیا راژوندې کړي، او لبل پلو به افغانستان د اروپا، منځنی ختیځ او سویلي اسیا ترمنځ د ارتباط د یوې مهمې کړۍ حیثیت پیدا کړي، چې د ترانزیت له درکه به هر کال په میلیونونه ډالر عواید د افغانستان په برخه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د ترکمنستان اقینی د وسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره د افغانستان سوداګري به نه یوازې له سیمې او نړۍ سره پراختیا ومومي، بلکې د سیمې هیوادونه لکه ایران، چین او هندوستان به هم د سیمې په تیره بیا د منځنۍ اسیا او اروپا له هیوادونو سره واصل شي. د سر مقاله لیکوال په دې باور دی چې تر دې وروسته به افغانستان له وارداتي هیواد څخه په یو صادراتي هیواد بدل شي او په نړیوال مارکیټ کې به د افغانستان کرنیز محصولات او صنعتي توکي ښه بازار پیدا کړي. خو ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله په همدې تړاو داسې پیل کړي: د کینې ریل کرخه مبارک، خو د ولس اصلي ستونزه مه هیروئ. په سر مقاله کې راغلي: د کینې د ریل کرخې پرانیستل افغان ولس ته لوی خبر دی. دا چې زموږ د ملي شورا غړي پرې لاسونه پړکوي چې د پاکستان له احتیاجه بخلاص شو، تر یو حده سمه ده، خو تر څو په خپلو وسایلو بسیان شو، تر څو زموږ صادرات او خپل تولیدات تر وارداتو او بهرنیو توکو زیات نشي، محتاج به وو یا پاکستان ته یا ایران ته یا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي: د اقینې د ریل کرخې پرانیستل لوی خبر دی، خو زموږ د ولس ستونزې او ناخوالې دومره زیاتې دي چې د اقینې ریل کرخه په هیڅ صورت هم ورته داسې زیری نه دی لکه چارواکي چې پر مخ ور مخي. د سر مقاله لیکوال وړاندې لیکلي: زموږ د ولس لپاره لومړیتوب دا دی چې له بدمرغي جګړې څخه وژغورل شي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمی پورې په دې کمپاین کې له آزادی راډیو سره اوسئ.
د ښځو په اړه باندې ځانګړي رپورټونه هر ورځ له ازادي راډیو اورېدلی شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدل شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 زموږ د راډیو ادرسونه دي. همداراس ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. facebook.com/ازادي راډیو هم پښتو فیسبوک ته مه هېروئ. وخت په افغانستان کې 9:30 شوې. ناجیه صاحبه د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمیر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار کړی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش 13 غړي وژل شوي. ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریه حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې په خوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټر په گزارونو په خلکو باندې ورستۍ حمله د یوې تروریستي قضیه په سیر سړل شوې ده. سپینې ماڼۍ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پروندوشنبه د دې هواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابی او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درنوي ورستي مراسم تر سره کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو څخه اور کوي پانه کې کتلی شئ. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د پښتو فیسبوک ادرس دی. خبرونه هلته هم لویږي. د افغانستان مشرانو جرګه له احمد ضیا مسعود غواړي څو د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی وایي باوري نه دی چې ګواکي وسلوالو مخالفینو په حکومت کې نفوذ کړی وي. احمد ضیا مسعود څه وخت مخکې ویلي وو چې په حکومت کې د استخباراتي بهرنیو کړیو ځینو نفوذي اشخاص موجود دي. په دې اړه عباد الله حننزی دا رپورټ جوړ کړی.
عواملی در داخل نهادهای ما عوامل نفوذی طالبا استخبارات
د خې حکومت ولای او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د داډول سرګندونو ورسته د افغانستان مشرانو جرګه تری غواړي چې د خپل سرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم د خغلی مسعود دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه نه دي، خو باوري نه دی چې ګواکي وسلوالو مخالفانو په حکومت کې نفوذ کړی وي. حسیب الله کلمزی د خغلی مسعود دا ډول څرګندونې سیاسي پهلواني بولي او ټینګار کوي چې د 15 اړخ پر وړاندې انفرادي اقدامات پایله نشي لرلې او د حکومت د رهبرۍ جدي ارادې ته اړتیا لري.
شغلی مسعود د حکومت په رهبری کې دی نو باید دغه موضوع د حکومت له مشرانو سره شریک کړي او د مافیایي کړیو او نور ډلو پاړه چې ملي منافع ته زیان دی هغوی ته اسناد او شواهد وسپاري او له شک پرته باید په دې اړه قاطع پریکړه وشي.
په وروستیو کې احمد ضیا مسعود په هرات کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسله والو طالبانو مافیایي کړیو او د سیمې هیوادونو استخباراتو د افغانستان په دولت کې نفوذ کړی او ویلي دي چې دغه موضوع په افغانستان کې د وسله والو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مخه نیولې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. ښاغلی احمد ضیا مسعود له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې د وسله والو مخالفانو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلی و چې د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د طالبانو په ګټه کار کوي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی و چې د ملي امنیت رئیس ته یې امر کړی چې په نظام کې شته جاسوسان وپیژني. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له یو کال راهیسې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. خو اوس چې د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د پنځم اړخ په اړه دا ډول څرګندونې کوي ولې یې د مخنیوي لپاره کار نه کیږي؟ دغه پښتون مول سیاسي کارپو بشیر بیژن سر مطرح کړه.
د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په برخه کې تشکل وړاندې دي او تر هغه چې ولسمشر د قضیو په اړه انحصاري چلند وکړي نو د نورو ومرانو شکونه به هم زیات شي.
ښاغلی بیژن وایي د هغو کسانو ادرس څرګند دی چې له وسله والو مخالفانو څخه ملاتړ کوي خو په دې اړه د حکومت جدي ارادې ته اړتیا ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په اړه د دوهم راپور د چمتو کولو پروسه په رسمي توګه پیل کړه. د وزارت چارواکو د دوشنبه پر سپی ویناسته کې ویل افغان حکومت مکلف دی په کومو کنوانسیونونو کې چې غړیتوب لري باید د موادو د عملي کولو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور ورکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت مکلف دی هغو ټولو کنوانسیونونو ته چې ورته ژمن دی او مواد منلي دغه مواد په ښه توګه عملي کړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ د ماشومانو د کنوانسیون د موادو د پلي کېدو په اړه د دورې راپور ورکولو تر نامه لاندې په یوې ناسته کې وویل کوم فعالیتونه چې افغان حکومت د ماشومانو د حقونو په برخه کې کړي په دغه راپور کې ارزول کیږي.
پروسه تهیه گزارش صرفاً به عنوان ایفای تعهدات افغانستان
د راپور د برابرولو پروسه یوازې د نړیوال ټولنې په وړاندې د افغانستان د ژمنو ترسره کول نه دي بلکې د مناسبو پالیسیو د جوړولو په هدف په هیواد کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ د ارزولو فرصت ده.
د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خپل لومړی راپور په 2009 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی وو او دا دوهم راپور دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې به چمتو او یاد سازمان ته به وسپارل شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره افغانستان په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو له کانوانسیون سره یوځای شو او قانون یې ورته په 1994 میلادي کال کې تصویب کړ. دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 4.5 میلیونه ماشومان لري چې عمرونه یې له 6 کلونو څخه تر 13 کلونو پورې رسیږي. له دې شمیرې څخه شاوخوا 9 میلیونه ښوونځیو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د 5.5 میلیونو ماشومانو برخلیک څرګند نه دی او حکومت هم په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې افغانستان 2.1 میلیونه کارګر ماشومان لري چې 1.4 میلیونه یې په درندو کارونو بوخت دي. یوې ماشومې زینب چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د خلکو بوټان رنګوي ازادي راډیو ته وویل کور ته د خرڅ د پیدا کولو په خاطر په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ بوټان هم رنګوي.
بوټان رنګوم، ښوونځي ته ځم، درس وایم، د ورځې تر 10 بجو کار کوم او بیا ښوونځي ته ځم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وجهي صندوق رئیس عادل خدر چې په دغه ناسته کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د ماشومانو وضعیت ته په کتو سره د خپل راپور کیفیت لوړ کړي.
It is important that the report addresses the various observations.
مهمه ده چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان وړاندیزونه او سپارښتنې چې د پخوانی راپور په اساس یې کوي په پام کې ونیول شي. لومړی پوښتنه به دا وي چې څه مو کړي دي.
مرمن خضر د راپور په چمتو کولو کې پر دقت او له افغان ماشومانو سره په مرکو او خبرو ټینګار وکړ او وی ویل باید ډاډمن شو چې افغان ماشومان چې په هر ځای کې دي حقونه یې خوندي دي.
مننه چې ازادي راډیو موري د تاندې څنګه او د خزو پروګرام مهیروي.
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د نومبر ولسمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. افغان محصلان دغه ورځ داسې مهال منځي چې لا هم لا ډېرو ستونزو سره مخ دي.
مجاز لابراتوار موږ نه لرو. زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
که محصل موږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو.
په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس ادارې ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډیر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې وي چې د محصلانو د ورځې په منځغونډو کې یادې شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د محصلانو ستونزې مني خو وایي د دوی ټوله هڅه دا ده چې دا ستونزې حل کړي.
اصلا زموږ توجه او تمرکز په دې بخش کې ډیر متمرکز ده چې کمیت مدیریت وکړو. کمیت په دې معنا نه چې ټیټ شي، کمیت امکانات ډیر شي. په ټول ولایتونو کې موږ خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه ولرو او همدارنګه هغه ظرفیتونه منځته راولو چې په پوهنتونونو کې مؤثر واقع شي. درسي مواد ډیر ښه شوی ده، جذب د استادانو په پوهنتونونو کې زیات شوی ده، ډیر زیاتوال راغلی ده. دغه تغییرات ده چې اوس عینی او ملموس ده. د اداري په برخه کې بدون شک چې موږ مشکلات لرو په یو نیم ولایتونو کې، مثلا هغه پوهنتونونه چې نو ایجاد دي، محدودیتونه د اداري ظرفیتونه په بخش کې دي، محدودیتونه د کادري بخشونو کې دي چې مونږ کوشش کوو چې دغه محدودیتونه لرې شي او تغییرات پکې راشي.
یو شمېر محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له 100 تر 500 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړې.
تقریبا 500 کوریکولوم تجدید کړی ده، نوی کړی ده. هسې هم نه ده که ټول مونږ کوریکولومونه سپخوانه بی شاید پر لگه کم لر زای یا کم زای پیدا وسی، مگر د ما معاونیت علمی د پانتونو مسئولیت ده او د دیپارتمنتونو مسئولیت ده. مونږ هر وخت هغه ته شورای رهبری پریکړه کړی ده او لایحه مقررات مو ویلی دلته لګری ده. هغه باید یو کمیته ولري، کمیته د تطبیق نصاب کوریکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او سرشته چې لازمی ده شاید تاسو وګوري دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړو. مثلا خط آهن مخکې نه و، مثلا خط آهن روس نه یو رشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کاله مخکې ده نه و، اوس دا 15 جوړ سوی ده.
د افغان محصلانو یو بل ستونزه د تجربوي زده کړو په برخه کې ده. دوی ډیر وخت هغه څه زده کوي چې استاد یې په صنف کې ورته وایي، خو دغه درسونه دوی ته په عملي ډول نه ښودل کیږي. رحیما چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي وایي لویه ستونزه یې دا ده چې دوی یو مجهز لابراتوار نه لري.
موږ چې د کوم مشکل سره موږ مخامخ یو، یا افغان محصلین چې کوم مشکل لري، هغه دا دی چې مجهز لابراتوار موږ نه لرو. بعض وسایل چې باید په لابراتوار کې موږ هغه وسایل چې موږ باید استفاده وکړو، هغه وسایل موږ په دسترس کې نه دي.
دا یوازې په کور دننه محصلان نه دي چې ستونزې لري، بلکې هغه افغان محصلان چې بورسونو للارې بهرنیو هیوادونو تتللی هم ګڼې ستونزې لري. خالد شانایل چې د هند په اتراپردیش ایالت کې د علیګړ مسلم پوهنتون محصل دی، په هند کې د افغان محصلانو ستونزې راسره شریکوي. د ده له خبرو وروسته به د لوړو زده کړو وزارت د ویان فیصل امین ځواب هم واورئ.
اول ستونزه چې ده د ژبې ستونزه ده، د ژبې ستونزې سره مخ کیږي. او دوهم دا ده چې سفارت یې غم نه خوري. په هندوستان کې ډیلي کې کوم سفارت چې د افغانستان لري، هغه یې غم نه خوري، دومره پام ورته نه کوي مسلینو ته. او درېیمه ستونزه دغه ده چې درسي سیاسی میتود لگه دسی مختلف غنده دی افغانستان نو درجه جی گئی او بل دی مسلون نو دا غستون زی چی اغو دوی بیچارگان گوره دا مسلون چی سپا برس کزی دی اقتصادی ستون زی لامل زی چی سوک برس کزی دس نو ایما شخصی چی سوک زی غی زور لری نو بل دوی پیسی دیر زنده پا دا کم سازمان چی دا غا پیسی زنده پا وقت پیسی نو ورکی او دل تا پا سپارت که غط امده ستون زی دا غدا چی سپارت چی کم مشکلات دوی وی مشکلات دا غا چی دا قوی بی دسی اکس لامل نخواید
د دولتی بودجه نه دوی ته او جیب خرچ داشتن مد نظر نیول کیږي د دوی پیسې مون نه ورکو د دوی پیسې وزارت محترم مالیه ورکوي مون یوازې د دوی هغه لستونه او داشتن تایید کو خو زمون تعهد دوی لپاره ممدادی چې مون لستونه ډیر زر تایید کو او دا استون زم چې دا عام نه ده په ټول میاشتونه کې نه ده یوازې هغه اخر کال بودجه چې راځي هغه کې لک تغییرات راځي یا مثلا مشکل پیخیږي خاطر نه لک په تاخیر باندې اجرا کیږي
د خصوصي پوهنتونونو محصلان یو بل استون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل زر کامیری له حکومته غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کیږي مجموعه یعنی کېدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کیږي همدونه فیس نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده که چیرې د فیس کم شو نو هم کوی چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د کنه په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي یو له لحاظه یو فکر مخشوش شوی دی همد خپل د فیس له لحاظه یعنی زیات وخت مجبور دی خپل کار وکړي وظیفه وکړي یو څوک چې هېڅ هغه ورور هم نه لري پلار مثلا له ستونزو سره مخته نهسي کولی د هغه فیس پوره کړي نو باید خپله کار وکړي که چېرې خپله کار وکړي بیا درسو ته غونه توجه نهسي کولی نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همدا ده چې د فیس له لحاظه کوی چې هغه موږ سره کوم کې فیس هم کم شي
خو د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین په خصوصي پوهنتونونو کې ډېر فیس او په مختلفو نومونو له محصلانو پیسې اخیستل د قانون خلاف کار بولي هغه له محصلانو غواړي که چیرې په کوم پوهنتون کې د فیس په برخه کې زیاتی ورسره کیږي له دوی سره دې خپله ستونزه شریکه کړي
ټول ځوانانو ته وایم که هر پوهنتون دي مونږ ته اطلاع ورکړي مونږ هم خپل نظارت کوو دوی مونږ ته اطلاع ورکړي چې دغه زمونږ دغه موسسه کې مونږ درس وایو په دغه موسسه کې دومره فیس اخلي مونږ نه زر افغاني مثلا د مونوګراف نه اخلي $200 فیس اخلي مونږ نه که مثلا یو مضمون کې ناکام پات کیږو فیس اخلي مونږ نه یا مثلا یو ټایم نه بل ټایم چې خپل ځان تبدیل کوو مونږ نه فیس اخلي دا درست نه ده دا خلاف د قانون ده زه خو همدا خاطر نه وایم چې یو مسله چې ډیر مهم ده چې محصلین باید هوښیار اوسي هر محصل چې خپل ځان یو ځای ته شامل کوي یا درس وایي دا باید هلته ډیر دقیق برخورد وکړي که پوهنتون ورته وایي چې دا زما داخلي لایحه ده چې د دې پر مبنا باندې زه ستا فیس اخلم دا باید ورته ووایي چې د دې مبنا څه شی ده دا خو وزارت تحصیلات عالی په لوحه کې شته نه نشته چې نشته خو زه نه ورکوم مونږ خپل نظارت کوو خو دغه موضوعات مثلا چې مونوګراف نه یو څوک فیس ورنه اخلي مونږ خو نه خبروي پوهنتون مونږ ته نه وایي که محصل مونږ ته ووایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسی بهیر ته ډیر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي
په خو چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغې ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ کاپي کړئ په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ یعنی دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالله امین په مشرۍ باندې په دې کې متخصصین ناست دي دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو نصابونه له سره ګوري په دې باندې بیا کتنه کوي دوی خپل نصابونه جوړوي بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که څه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي امید لرو چې په راتلونکي شپږ شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وایي هغه ځوانان چې په کانکور کې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي او د اقتصادي ستونزو له کبله په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې نشي کولی، دوی دا زمینه ورته برابروي چې په وړیا ډول او یا هم په تخفیف سره په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
ټول هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري او شخصي پوهنتونونه نشي ویلی، په ډېرې اسانۍ سره په مرکز کې زموږ معینیت په ولایتونو کې د ځوانانو اموریتونو ته رجوع کوي، د دوی سره انټرویو کیږي، د هغوی پوښتنه کیږي. که رښتیا هم ثبوت شوه چې دوی اقتصادي وضعیت کمزوری دی، مستحق دی، هغوی سره موږ دغه کمک کوو، اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو، نه یوازې چې د یوه سیمستر یوه کال دپاره، له شروع نه تر اخره پورې له دغې ښه نعمت نه چې د ځوانانو چارو معینیت رامنځته کړی دی برخمن کیږي.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونې زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. پته مو دا pa.azadiradio.com او په فیسبوک کې مو هم په دې پته پیدا کولای شئ، facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د ریمینړې ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
Well, thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues that
یو له خو دلایل څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت موارد سره سر و کار لري.
Congratulate you for doing that.
د دې ونې په خبرونه کې د بریتانیا له سفیر خاغلی ډامینیک سره ځانګړي مرکه لرو. په پیل کې به له افغان میرمنو سره د بریتانیا د همکارۍ یو مرستو په اړه د خاغلی سفیر پیغام واورو.
Well, thank you very much for having me on the to be here.
ډیر مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ. خوشاله يم هغه پروګرامونه چې د بریتانیا دولت د شذو د ظرفیت لوړولو، شوانه او روزنې او د شذو د پیوړې کولو په برخه کې تریم لاټړ کوي. زه د هیواد د سفیر په توګه پرې ویاړم. په افغانستان کې زما د اوسېدو تاریخ شل کال مخکې ته رسیدي. هغه څه چې مې په یاد دي، په هغه وخت کې هیڅ مېرمنې په دې هیواد کې کار نه کاوه او هیڅ ونجلې په شونځي کې نه و. خو سې مثبت تغیر وینم او زه ویاړم چې بریتانیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره مرسته کړې چې د افغانستان خلک داسې لاسته راوړنې ولري. بریتانیا په افغانستان کې په 15 عمده برخو کې د میرمنو لپاره کار کوي. لومړی له اقتصادي پلوه د شذو پیاوړي کول. موږ له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو چې افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړو او په مستقیم ډول کلیوالو میرمنو ته کار پیدا کړو. موږ یوازې په تیرو دوو کلونو کې له 6000 میرمنو څخه د لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ په برخه کې ملاتړ کړی دی. دوهم د شونې او روزنې په برخه کې په تیرو درو کلونو کې بریتانیا له 6000 میرمنو څخه د زده کړو په برخه کې او تقریبا 10000 شونکو څخه ملاتړ کړی دی. په دې نشي وختونو کې مو د افغان زده کوونکو لپاره د چیفنینګ تحصیلي بورسونو یو سیالي جوړه کړې چې بریتانیا یې چاري پر مخ وړي. هغه څه چې زه پرې ډیر خوشاله یم دا دی چې په دې سیالۍ کې د شذو ګډون 450 او دا په تعلیمي برخه کې د شذو ډیروالي څرګندوي. دا چې کولای سي د بریتانیا د بورسونو لپاره سیالي وکړي. درېمه برخه له تاریخوالي څخه مخنیوي او د شذو ملاتړ دی. موږ کوشش کوو چې شذو ته ورزده کړو چې خپل حقوق وپیژني، له تاریخوالي سره مبارزه وکړي او له دغه اوسنی وضعیت څخه ځان راوباسي. څلورم له شذو څخه ملاتړ کوو چې د غوي ژغ ووریدل سي. د دې اونۍ په پای کې ځینې میرمنې زموږ سفارت ته راځي چې زموږ سره د خپل ژوند کیسې شریکي او د چې په کورنۍ، ټولنې او کاري چاپیریال کې له کوم ستونزو سره مخ دي او په افغاني ټولنې کې د یوې قوي میرمنې موجودیت څومره اړین دی. او بل اخر په امنیتي برخه کې له شذ څخه ملاتړ کوو. تقریبا 6 کال وړاندې د پولیسو په لیکو کې د شذ ونده ډیره پیکاوه. خو تقریبا 3000 میرمنې د پولیسو په لیکو کې دندې لري چې موږ له افغان حکومت سره په دې برخه کې ډیر کار کړی دی. ویاړو چې د افغان افسرانو په روزلو کې مهم مرسته کړې ده. سمو د وړاندې مې د افسرانو د فراغت په یو محفل کې ګډون کړی و چې د نارینه او ترڅنګ یو ډله میرمنې هم وي چې د افغانستان په اردو کې زده کړې کړې وي. بریتانیا له دې اکاډمۍ سره مالی مرستې کوي او همدارنګه میرمنو ته په دې اکاډمۍ کې د زده کړو زمینه برابروي چې د افغانستان له اردو سره یو ځای کار وکړي. نو موږ په افغانستان کې د ښځو په برخه کې هغه توافق ته په کتو سره چې د بروکسل په کنفرانس کې مو کړی و او نږدې یو میلیارد ډالر مرسته وه تنظیموي. موږ په ټولو پروژو کې د جندر موضوع په نظر کې نیولی تر څو زموږ پروګرامونه د نارینهو او ښځینهو لپاره ګټور تمام سي. نو زه د افغان میرمنو لپاره د یو نارینه اتل په توګه حاضر یم. هره پوښتنه چې په یادو سو برخو کې لري له ما څخه یې وکړئ او مننه چې ماته مو بلنه راکړې ده.
جناب سفیر، اولا خوشحال هستیم از اینکه برنامه زن و زندگی مورد دلچسپی شما شده. ثانیا با تماس هایی که ما با زنان و دختران در طول هر هفته داریم، دائم شکایت از یک مسئله و او هم انواع و اقسام مختلف خشونت علیه زنان دارند و از نبود یک راهکار منظم از سوی نهادهای مسئول داخلی و مؤسسات ذی علاقه خارجی در جهت آگاهی دهی بر زنان دارند. می‌خواستیم نظر شما را در زمینه داشته باشیم که چرا با گذشت حدود 1.5 دهه تا هنوز کمترین اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته.
زنان در هر جایی که هستند، در افغانستان یا بریتانیا و یا هم جای دیگر، حق دارند تا در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند، اما مستحق خشونت نیستند. موافق هستم که این به مثابه یک چالش در همه جوامع وجود دارد. اینجا در افغانستان ما تلاش می‌کنیم تا با نهادهایی کار کنیم که زنان را که خشونت را تجربه نمودند کمک می‌کنند. این را کمک می‌کنند تا بدانند که چگونه باید از این مشکل بیرون آمد و چه کمک‌ها به آنان آماده است، چه از طرف اینجوها و یا هم حکومت. اما نظر به ساختار نیاز است و حکومت ظرفیت سازی کند تا درگیر مسائل خشونت نشود. و این هم دلیلی است که ما با پلیس و اردو از نزدیک کار میکنیم تا نه تنها حضور زنان در صفوف پلیس و اردو پررنگ باشد، بلکه در آموزش هایی که ما به هر یک از نیروهای امنیتی افغان میدهیم معیار جندر را در آن در نظر گرفته، حقوق زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان بخش عمده ای از آموزش ها است قبل از اینکه به کار آغاز کنند.
آقای سفیر، زه هم په خپل وار تاسو ته خیر اغلاست وایم او ډیره خوشاله یم چې تاسو د نیمه نړۍ خبرونه خوښ شوي ده او دلته مو تشریف راوړی دی. آقای سفیر، بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په قضایي نظام کې تل خزو سره دوګونه چلند کیږي او هغه څه چې لازمه ده د دوی قضیو ته رسیدګی نه کیږي. تاسو څومره په حکومت او اړوندو ادارو فشار راوړی چې په دې برخه کې د خزو قضیو ته په سم ډول رسیدګی وشي او دوی سره دوګونه چلند ونه شي؟
I think you've put your finger on a really important issue.
تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. موږ فکر کوو چې نړیوال ټولنه څارنوالي او د افغانستان حکومت ری خبر دي. موږ د مدني ټولنو له یشمیر ځنګړو بنسټونو سره کار کوو تر څو هغه شذې چې په کلو کې ژوند کوي او خپل حقونو خبرې نه دي یا هم محاکمو ته لاسرسي نه لري، عامه پوهاوی ورته ورکړو. دا کار په ډیر اسانۍ سره کولای شو. د بلګې په ډول په جماعتونو کې د ویناو لاري، هم دا ټول د قومي مشرانو او بنفوذو شخصیتونو لاري د قضایي سیستم په اړه شذې ته معلومات ورکولای سو. د غرض له هغه قاضیانو سره کار کوو چې قضایي سیستم ته د شذو د لاسرسي په برخه کې په ځنګړې توګه له کلیوالو شذو سره کار کوي. زه د مدني ټولنو څخه چې په دې برخه کې کار کوي خوشاله یم او کله چې ما د بروکسل په غونډه کې ګډون درلود، د مدني ټولنې ډېره ونډه مې ولیده. په ځنګړې توګه هغه بنسټونه چې شذې له خپل حقونو او د قضایي سیستم له څنګوالي څخه
تشکر. پرسش دیگه ای که ارگان های مربوط به زنان دائما از پالیسی سازی حرف می زنن، ولی در عمل اقدامات مؤثر انجام ندادن در رابطه به موضوعات زیربط به زنان. شما از طریق پروژه های مربوطتان چی برنامه های را روی دست دارین؟
حمایت صدای زنان چیزی است که ما انجام می دهیم و برنامه های دیگر مانند توانمندی که ایالات متحده آن را حمایت می کنند مثال های خوب حمایت صدای زنان در سطوح مختلف است. من شخصا با برخی زنان در تماس هستم که در سطح حکومت، در بخش های تجارتی و بخش های دیگر در جامعه کار می کنند. فکر می کنم نقش الگو برای زنان بسیار مهم است تا دیگران از آن الهام بگیرند و الگوی مهم در بخش تعلیم و آموزش است. برنامه ها مانند توانمندی کمک می کند تا صدای زنان در قریه ها شنیده شود و بخشی از نهادهای جامعه مدنی شوند. ما امیدوار آن هستیم تا از طریق این برنامه ما بتوانیم بخشی اعظمی از زنان را شامل نهادهای جامعه مدنی نماییم.
خاغلی سفیر، بلا مهم خبر داده چی؟ دیره افغان میرمنی
په لرې پرتو سیمو او کلو کې له ستونزو سره مخ دي، خو د نړیوالې ټولنې مرستې ډیری تر لویو ښارونو محدودې دي. ولې له هغو ښځو سره مرستې نه کیږي چې دوی هره ورځ بیخي ډېرې ستونزې ګالي او مرستو ته اړتیا لري؟
د تمویل کوونکو په توګه موږ د دې مخالف یو چې یوازې پر ښارونو تمرکز وکړو، او باید هم زموږ کار یوازې تر ښارونو محدود نه وي، بلکې له ښاره بهر په کلو کې هم کار وکړو. په هغو پروګرامونو کې چې موږ پکښې ونډه لرو، او یا د افغان حکومت هغه پروګرامونه چې موږ یې تمویلوو، دا چې ډېر کارونه مو له افغان حکومت سره مشترک دي، موږ هڅه کوو چې لرې پرتو سیمو ته هم ورسېږو. پوهېږم چې اسانه نه ده، او څه ډول یې چې موږ غواړو تل نه بریالي کېږو، اما تر یوه ځایه ټول په دې پوهېږو چې د نجونو له زده کړو څه ډول ملاتړ وکړو. یوازې بریتانیا په تېرو درو کلونو کې له 300 زره نجونو ملاتړ کړی چې زده کړو ته لاسرسی ولري. شل کاله مخکې مو په یاد دي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نه و، خو اوس په ټول هیواد کې 9% زده کوونکي نجونې دي، او دا یو مثبت تغییر دی. موږ په کلو کې د ښځو د ملاتړ په خاطر یو لړ ځانګړي پروګرامونه لرو. زموږ هدف په کلو کې له لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ څخه دي چې ښځې په خپل کور کې کار کوي، خپل تولیدات آماده کوي او بازار ته وړاندې کوي، چې دا ډېره مهمه ده. موږ د کارت اف په پروګرام کې د کرنې او مالدارۍ وزارت، د کلیو بیا رغونې وزارت، او له نشې توکو سره د مبارزې وزارت سره په ګډه مصروف یو چې له ښځو او نارینه سره له ښاره بهر د کرنې او فارمونو په برخه کې مرسته وکړو. تاسې یو ډېره مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې موږ د افغانستان له حکومت مات سره په ګډه په دې کار کوو، او هڅه مو ده چې پراختیا
ورکړو.
ښاغلی سفیر، په قضایي برخه کې افغان حکومت هیڅ یو داسې قضیه نه لري چې له کومې میرمنې سره تاوتریخوالی شوی او د هغې قضیه دې پر مخ وړل شوی وي. تر ټولو لوی مثال د فرخوندې قضیه یادولی شو چې هغه په بیرحمۍ سره ووژل شوه. له هغې پیښې نه نږدې یو نیم کال تیر شو، خو هغې قضیې ته هیڅ رسیدګي ونه شوه او مجرمینو ته سزا ورنه کړل. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
هغه څه چې زه غواړم وی وایم دا دی چې د افغانستان قضایي سیستم باید د ټولو لپاره په ماسر ډول کار وکړي، او دا یو دلیل دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان له څارنوالۍ او قضایي سیستم څخه ملاتړ کوي. د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت لپاره د درک وړ خبره دا ده چې موږ کولی سو ډېر کار وکړو. تاسې د فرخوندې د غمجنې پېښې یادونه وکړه چې ټوله نړۍ ترې خبره ده. د افغانستان له قضایي سیستم څخه تمه لرو چې موضوع موارد روشانه کړي. زما په نظر ستاسو لپاره د یو رادیو خبرونې د چلوونکو په توګه، او زموږ لپاره د افغانستان د نړیوالو مرسته کوونکو په توګه، دا یو مناسبه توقع ده چې دا قضیه تعقیب کړو. باید عدالت وغوښتل سي، او تخنیکي او حقوقي همکاري موجوده وي. موږ په همدې خاطر د افغانستان له قضا او څارنوالۍ څخه ملاتړ کوو چې د ښځو غږ واورېدل سي او عدالت ورسره وسي. موږ غواړو تر څو په همدې ټولو مختلفو برخو کې کار وکړو.
ښاغلی سفیر، ډیره مننه دا چې راغلی او په خبرونه کې مو ګډون وکړ.
Thank you very much.